کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماشام 8:30 بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
امریکا په کابل او بلخ کې د شورا په مراسمو بریدونه وغندل یمن ته نږدې د دوهم ځل لپاره د امریکا په یو جنگي کشتۍ باندې ناکام برید سوې دی او د امریکا د دفاع وبخشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د شنبه په ورځ په سویس کې وګوري
نن پنج شنبه ده د 1915 کال د میزان د میاشتې 22 ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 14 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته وړاندې کی
السلام علیکم د امریکا متحده ایالاتو په کابل او بلخ کې د شورا په مراسمو بریدونه غندلې دي په خبر پاڼه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لخوا پرون خبره شوې ده ویل سی دي چې امریکا په کابل کې د شویګانو په زیارت او د بلخ په ولایت کې د شورا په مراسمو باندې بریدونه غندي او د وژل سوو کسانو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي شي او تسلیت ورته وایي پرون د بلخ د ولایت د بلخ د ولسوالۍ د خواجه غولک د گواهی په سیمه کې د شورا په مراسمو کې په ورکوونکو باندې د سړک د غاړې د ماین چاودنه وسوه چې 14 کسان پکښې ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول تر دغه چاودنې مخکې په کابل کې هم د شورا پر ورکوونکو باندې برید وسو چې د رویټرز د خبري اجانس په خبره 18 تنه پکښې ووژل سول او 50 نور ژوبل سول د کابل د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی یمن ته نږدې د دوهم ځل لپاره د امریکا په یو جنگي کښتۍ باندې ناکامه برید سوی دی د امریکا پوځ ویلي دی چې راکټ پرون په سری بهیرې کې په امریکایي کښتۍ یو ایس ایس میسن باندې د یمن د هغې سیمې نه وار سوی دی چې د حوثیانو په لاس کې ده دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهم راکټي برید دی چې په سیمه کې د امریکا په کښتیو باندې کیږي د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې امریکایي کښتۍ د برید د خونسا کولو لپاره اقدام کړی او د دفاع لپاره یې د راکټ خلاف راکټ استعمال کړی دی یو امریکایي چارواکي د نوم د ناخیستلو په شر د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې نښې نښانې ښیي چې د کښتۍ نه د دفاع په خاطر دوهم راکټ د یمن د نه توغول سوی راکټ ویشتلی دی د دفاع وزارت ویلي دي چې په برید کې کښتۍ او عملې ته تاوان نه دی رسېدلی د امریکا په جنګي کښتیو دوهم برید به د امریکا په پوځ باندې فشار ډېر کړي چې د برید ځواب ورکړي که چیرې امریکا د راکټي بریدونو ځواب ورکړي نو دا به د دا معنا ورکوي چې امریکا د لومړي ځل لپاره د حوثیانو په مقابل کې نظامي اقدام کوي د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې په مناسب وخت او مناسب ډول به د برید ځواب ووایي امریکا د سعودي عربستان متحد دی د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د حوثیانو په خلاف بریدونه کوي او غواړي چې د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي بیرته واک ته ورسوي حوثي یاغیانو چې د ایران ملاتړ ورسره دی د 2015 کال راهیسې د یمن مرکز صنعا او ځینې نورې سیمې نیولې دي او جمهور رئیس هادي مجبوره کړی وو چې د صنعا نه وتښتي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د شنبه په ورځ په سویس کې وګوري خو ملاقات به دوه په دوه نوي او د نورو هیوادونو استازي به هم پکښې ګډون وکړي د دغه ملاقات هدف دا دی چې د سوریې بحران ته د حل یوه ډیپلوماتیکه لاره پیدا کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سویس د لوزان په ښار کې ملاقات د څو اړخیزو خبرو برخه ده څو اړخیزې خبرې په دې کېږي چې امریکا ویلي دی چې په سوریې کې په دوربند او د بشري مرستو د رسولو لپاره د روسیې سره مستقیمې خبرې ونه کړي کیری به په یو بل مجلس کې د سوریې په اړه د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره د یکشنبې په ورځ په لندن کې وګوري امریکا او نور غربي هیوادونه په روسیې او د روسیې په متحدینو باندې تور لګوي چې د سوریې په حلب کې په روغتون او د ملګرو ملتونو د مرستو په کاروانې بمباري کړې ده چې د جنګي جنایاتو معادل دي بل پلو ته د ترکیه او عراق روابط خراب سوی دی. روابط په دې خراب سوی دی چې عراق وایي چې ترکیه دی د عراق د شمال نه خپل اسکر وباسي خو ترکیه نه مني. د امریکا ژه خبریال ډورن جونز د استانبول نه رپورټ رالېږلې دی چې نظرانه یوسف سید تاسو دراوروي.
د لوزان تړون چې په کال 1903 کې لاسلیک شوی دی د سیمې زیاتره سرحدونه یې ټاکلې دي. د ترکیه صدر اعظم طیب اردوان هغه وخت په خپل ملک او سیمې کې خلک حیران کړل چې د کال 1903 د لوزان په تړون نیوکه وکړي. دغه تړون د ترکیه سرحدونه ټاکلې دي. هغه ویل چې نړیوالو قدرتونو په ترکیه باندې د خپلو سیمو نه د تیرېدلو لپاره سخت فشار اچولی و او ترکیه دې ته مجبوره کړې وه چې د خلافت عثمانیه د وخت د خپلو سیمو نه تیر شي. طیب اردوان په خاصه توګه د ایګیان د ټاپو یادونه وکړه چې هغه اوس د یونان سره ده. سنان اولګن چې د اروپا د کارنیګي په څیړنیز مرکز کې کارپوه دی وایي چې د اردوان هدف د ترکیه شمالي سرحد دی. هغه وایي د طیب اردوان دغه پیغام د ترکیه شمالي هیوادونو یعنی عراق او سوریه په حق لدی. اردوان غواړي چې په خپل هیواد کې د نننه په دغو هیوادونو کې د اوږدمهاله ښکیلتیا او نفوذ لپاره خلک په ذهني توګه تیار کړي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د امریکا انتخاباتو ته یوازې څلور اونۍ پاتې دي او د انتخاباتو مبارزو په لړ کې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د کانګرس ته استازو د جرګې پر رئیس پاول راین باندې چې هغه هم جمهور غوښتونکو دي انتقادونه ډېر کړي دي. راین د دوشنبې په ورځ وویل چې نور به د ټرمپ نه دفاع ونه کړي. هغه د جمهور غوښتونکو څخه دا هم غوښتي دي چې که زړی نه غواړي نو د جمهور ریاست لپاره دي د خپل ګوند د کاندید ملاتړ نه کوي او پر ځای دي خپلو څوکیو د بیا ګټلو لپاره فکر وکړي. هغه دا خبره د هغه ویډیو د خپرېدو وروسته وکړه چې ټرمپ پکې په 2015 کال کې شوځو ته بدې خبرې کړې دي. ټرمپ د راین د دوشنبې د ورځې د خبرو وروسته وویل چې اوس په خپل کمپاین په خپل خوښه مخې ته یو سي. هغه په راین او نورو جمهور غوښتونکو باندې چې د هغه نه حمایت نه کوي سختې نیوکې وکړې او د امریکا د دوهم تر ټولو لوی بانک ویلز فارګو اجرایي رئیس استعفا کړې ده. جان سټمپ استفاده دین وروسته وکړه چې بانک د لوی رسوایی سره مخامخ شو. د ویلز فارګو په بانک باندې تور لګول سو دي چې خپل مشتریانو د اجازه نه پرته ورته بانکي حسابونه خلاصول او په دې رقم په میلیونونو بانکي حسابونه جوړ کړي وو چې د خرڅلاو لوی هدف پوره کړي. ویلز فارګو بانک پرون اعلان وکړ چې د جان سټمپ په ځای به د بانک د روزمره چارو مشر ټیم سلوان اجرایي رئیس سي. ویلز فارګو تیره میاشت موافقه وکړه چې په کارکونکو باندې د مشتریانو د اجازې نه بغیر د میلیونونو حسابونو د خلاصولو د تورونو د لرې کولو لپاره 115 میلیونه ډالر ورکوي. دغه بانک خپل 15300 کارکونکي هم برطرف کړي دي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د خبرونې لومړی رپورت. د کندوز په ولایت کې چارواکي وایي چې د هغه ولایت د بی ځای سوو زیات شمیر کورنۍ د کابل ترڅنګ مزار او تخار ته هم کډه شوې دي. دا چې د دوی سره په دې نورو ولایتونو کې مرسته کیږي او کنه د ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
له کندوز څخه د جګړو لامل په زرګونو کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. چارواکي وایي چې د قندوز د بې ځای شوو زیات شمیر کورنۍ تخار ته تللي او له تخار وروسته یو شمیر بلخ او کابل ته هم رسیدلی دي. هغه خلک چې ګاونډي ولایتونو ته کوچیدلی هیڅ ډول سرپناه نه لري. د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دی او د اوسېدو په کم کې هم د صحي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې چې تعلقانو ته کوچیدلی د دغه ولایت د مسؤلینو په مرسته پاخه خوراکي مواد ویشل کیږي. د قندوز د ماجرینو د چارو چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له قندوز څخه تقریبا د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځای شوي چې زیات شمیر یې تخار ته تللې دي. د تخار د رباط په دښته کې چې د قندوز بې ځای شوي پکې مشت شوي د ژوند هیڅ ډول اسانتیا نشته. د یوې بې ځای شوي کورنۍ یو میرمن خپل حالت داسې بیانوي.
مشکل
مشکل
مشکل جه نه لرم ترپا نه لرم بخاور کې لګړي ګرا لګړي ګړا ولا بچان ټول مریضان دي سړی می دغه مریض پروت دا وړو بچان می مریض به دماغ غم خوړ څنګه د نور غم خوړل کې دماغ غم نه خوړل کې
دغه کورنۍ او تا د تعلقانو د خار په ختیځه سیمه رباط کې خیمه وهل شوی او تر پرونه پورې خلکو هڅه کوله چې د قندوز له خار څخه کورونه وباسي. د دغه بې ځای شوو له ډلې یوه بله میرمن چې غبرګونې اولادونه هم لري وایي چې اولادونه یې مریضان شوي دي. په خاورو کې ناست یو، نه چا فرش راکړی او نه چا کمپل. د یخنۍ له وجې دوه غبرګونې اولادونه هم مریضان شوي دي. د دغو بې ځای شوو کورنیو لپاره د تخار د مسؤلینو لخوا د تاداوی په خاطر صحي ډلې ګمارل شوي او کوښښ کوي چې صحي اوبه او نور سهولتونه ورته برابر کړي. په قندوز کې د جګړې په لسمه ورځ د دولت مخالف وسلوال طالبان له ښار څخه ووتل. له سهار راهیسې شیبه په شیبه په دغه ښار کې حالت د عادي کېدو پر لور روان دی. خلکو دوکانونه پرانیستل او یو شمېر نور د خپلو سوځېدلو دوکانونو په سمولو بوخت دي. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
باز خیریه بنسټ په ننګرهار کې پولیو ځپلو کسانو ته د ځانګړو بایسکلونو پر مرستې سربیره هغوی ته د پولیو د زیانونو او د واکسین د ګټو په اړه عامه پوهاوی هم ورکوي. دا خیریه او ټولنیز بنسټ په ننګرهار کې فعالیت لري چې اکثره د پولیو د کسانو سره مرسته کوي. زیور رحمان حسرت د جلال آباد څخه رپورټ راکوي.
باز خیریه بنسټ په ننګرهار کې لومړنی ټولنیز بنسټ ده چې پر دې ولایت سربیره په ټوله ختیځه سیمه کې پولیو ځپلو کسانو سره د ځانګړو بایسکلونو مرستې کوي او کورنۍ پر دې پوهوي چې پولیو یو مرګونې ناروغي ده. د دې بنسټ مشر باز محمد عابد وایي چې پولیو ځپلو کسانو سره د ویلچر یا د معیوبیت لرونکو کسانو د ځانګړو بایسکلونو د مرستو موخه د پولیو پر ضد مبارزه او خلک د واکسین په ګډو پوهول دي. هغه وایي فعالیتونه یې په دې برخه کې ډیر ګټور تمام شوي او په کورو بانډو کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي رضاکاران ډیر کړي دي.
اولینه ټارګټ یا پنخه کول هغه مایوبین دي چې یا پولیو وهلی او یا هم لمور داسي مایوب پیدا شي. هغه ته مونږ وخت په وخت داسي زمونږ د ملګرو نه چې په دغه برخه کې پویږي یا ډاکټرانو مونږ سره شته دي، هغه چې پوه شي چې دا پولیو وهلی نو د پولیو د لپاره هغه ته د پولیو په اړه هغه ته معلومات ورکړي او عامه پوهاوی کوي. کنک د پولیو په اړه هغه ته دغه ورکړي، یعنی عامه پوهاوی ورکړي.
دوست محمد چې سلویخ کال عمر لري او لار د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د باز د خیریه بنسټ د مایوبیت لرونکو کسانو ځانګړی بایسکل ترلاسه کړی او وایي چې د دې بنسټ غړو ورته د پولیو پر زیانونو ډیر خبرې کړي او دوی اوس هڅه کوي چې خپل سیمه کې هم خلک د واکسینو پر ګټو پوه کړي. هغه په دې تړاو زیاتوي:
بس یک دم دې رګونو بس کار پرې وسته بوش دا د دې پولیو وجه دا واده ورېده مزر رقم خبرې دې خلک یې کوي
فرهنگیان هم د باز خیریه بنسټ فعالیتونه ستایي او د پولیو د مرګونې ناروغۍ پر ضد په وړیا توګه مبارزه ګټوره بولي. محمد زمان سهیل په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال دی چې د باز خیریه بنسټ مرستې او د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي بهیر له نږدې څارلی دی.
دا د پولیو سره د مبارزې کې ډیر مهم رول لري، ځکه یو خوانه دوی بیت په خو باندې درول کیږي، هغه تشه چې محسوسي یې غره ډکیږي، بل خوانه دوی ورته د پولیو په ضد باندې هغه کم د پولیو هغه جانبي اواری سي دی په غي باندې غږیږي. ما په هاي ورکی چې پولیو یو ډیر مهم واکسین دی، باید خپل اولادونه ته ورکی، کورې نه کوي اولادونه بم در نقصان ویني.
باز خیریه بنسټ پرته له کومې دولتي یا بهرنۍ مرستې د فیسبوک لارې د خلکو وړي وړي مرستې راټولوي او پر هغو د پولیو ځپلو کسانو لپاره ځانګړي بایسکلونه اخلي او د ویش پر مهال د پولیو د مرګونې ناروغۍ پر ضد کمپاینونه کوي او واکسین کولو د خلک رابولي. ضیاءالرحمن رحمان حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او اوس په مکرې دې رپورته. ځان وژنه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کیږي، که خلک یې غریب وي او یا مالدار. اکثره کسان چې ځانونه وژنې تنکي ځوانان او یا هغه کسان وي چې عمرونه یې د شلو دیرشو کلونو په منځ کې وي. خو د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې د ځان وژنې مخه نیول کیدای سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال کارل پیرسن پر رپورټ کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د نړۍ 15 په سلو کې ځان وژنې په هغو هیوادونو کې کیږي چې خلک پکې د منځنۍ کچې او یا د ټیټې کچې عاید ولري. د ډروتی پا په نامه یو مېرمن چې د خپل پلار د قبر په سر ولاړه ده وایي هغه وړه ماشوم وه چې پلار یې خپل ځان وواژه.
I was 9 when my father took his life. I count that day as the last day of my childhood.
زه نه کلنوم چې پلار مې خپل ځان وواژه. زه هغه د خپل ماشومتوب وروستۍ ورځ ګڼم ځکه چې د هغې نه وروسته ما هیڅ وخت د امنیت او خوندیتوب احساس ونه کړ. ما نور هیڅ دا احساس ونه کړ چې نړۍ یو خوندي ځای دی. خلک باید هغه کسان چې خپل ځانونه وژني بې ننګه او ډارن ونه ګڼي ځکه چې زما پلار ډېر زړور و. هغه په دویم نړیوال جنگ کې جګړه کړې وه. د میرمن پا پلار په واشنگټن ډی سي کې د آرلنګټن په هدیره کې ښخ دی. په دې هدیرې کې اکثره هغه امریکایان ښخیږي چې د جګړې په دوران کې وژل شوي وي. پا وایي په نهه کلنۍ کې د پلار غم یې ډېر سخت و خو تر هغې سخته بیا دا وه چې زوی هم 4 کاله مخکې ځان وواژه. د پا زوی پیټر 15 کلن و. هغه د ځان د حفاظت لپاره یو ټوپک اخیستی و ځکه په کوم ځای کې چې دی اوسېده امنیت یې ښه نه و. پا اوس د خپل زوی تصویر ته ګوري او ژاړي. دا د پیټر په عکسونو کې زما تر ټولو غوره عکس دی ځکه چې هغه پکې خندلی دی. زه په دې عکس کې د هغه شنې سترګې ګورم او هغه پکې ډیر دقیق ښکاري. زه فکر کوم چې هغه نړۍ ته په مینه ګوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 8 لکه خلک ځانونه وژني. دا په دې معنا چې په هرې ثانیې کې یو کس ځان وژنه کوي. د ځانوژنې پیښه په کورنیو ټولنو او هر چا ډیره بده اغیزه کوي. خو د روغتیایي چارو کارپوهان بیا په دې عقیده دي چې د ځانوژنې مخه نیول کېدای شي. دوی وایي که چیرته حکومتونه د مخدره موادو او شرابو د استعمال مخه ونیسي پرې نږدې چې وسلې د هر چا لاسته ورشي په ټولنه کې د ځانوژنې په هکله غلط فکرونه کم کړي او د هغو کسانو سره لازمې مرستې وکړي چې رواني فشار او نورې داسې ناروغۍ ولري چې خلک ځانوژنې ته مجبوره کوي د ځانوژنې مخه به هم ونیول شي. پال جان فریدو په امریکا کې د رواني ناروغیو د یو مرکز مشر دی. دی وایي رواني ناروغي سرطان ته ورته یو ډول ناروغي ده چې مختلفې مرحلې لري. ډاکټر جان فریدو وایي کله چې یو کس د ځانوژنې پریکړه کوي کولی شو د هغه شخص سره یې پرتله کړو چې د سرطان ناروغي پکې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې وي او نورې د ژوندي پاتې کېدو هیڅ چانس نه وي.
Suicide is the ultimate stage 4 event.
هغه کسان چې کوم جدي رواني ناروغي ولري او د همدې ناروغي لوجې ځان وژني په دې معنی چې د ناروغي په څلورمه او ورستۍ مرحله کې دي. ځان وژنه د ځینو ناروغیو ورستۍ کچه هم شمارل کېدای شي او ضرور نه ده چې یوازې رواني ناروغي دی ولري. مېرمن ډروتی پا وایي ده چې پلار او زوی خپل ځانونه ووژنل هغه دې ته وهڅوله چې مټې راونغاړي او د ځان وژنې د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړي. پا وایي که چیرته کوم کس په ژوند کې ستونزې ولري ښه به دا وي چې مخامخ ترې وپوښتل شي آیا د ځان وژنې خیال خو به نه لري. ډروتی وایي دا سخته پوښتنه ده چې د کوم چا نه وشي خو دومره سخته به نه وي چې د هغه په جنازې ورشي. مېرمن ډروتی هیله لري چې د ځان وژنې په هکله د مبارزې له وجې به یې خلک دا درک کړي چې د ځان وژلو مخه نیول کېدای شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 FM 3.5.
د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له یوې میاشتې څخه کم وخت پاتې دی. د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان خپل وروستي هلې ځلې کوي چې د نومبر په 8 خپل وروستي هدف ته ورسیږي. هیلری کلینټن په نظر پښتنو کې د تیری یک شنبې له مناظرې وروسته تر ډونالد ټرمپ مخکې سوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
هیلری کلینټن پرون د فلوریدا په میامی کې د اقلیم د بدلون په اړه او سمندري توپان ماتیونه پر راپیدا شو خرابیو خبرې وکړلې.
Right now په سمندر کې تودوخه په بي سابقه ډول زیاته شوې ده. له همدې امله موږ په دوړو کارولنګانو کې سخت باران او سیلابونه ولیدل. د جنوب غدیس په زیاتره برخو کې د سیندونو اوبه تر پخوا 1 فټ زیاتې شوې دي.
هیلری کلینټن وویل چې دغو سیلاونو په فلوریدا کې جایدادونو ته نه یوازې 400 میلیارد ډالر خساره وراړولې ده، بلکې د هیوادوالو روغتیا ته هم ګواښ ګڼل کیږي.
هغه میاسي چې د زیکا په څیر ناروغي خپروي زیاتیږي، د نورو ناروغیو کچه پراخیږي. اوړی چې اوږد شي نو د سالانډي ناروغۍ په تیره د ماشومانو لپاره ډیره ناوړه بڼه غوره کوي.
له هیلری کلینټن سره د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال الګور چې د هوا د تودوخې او بدلونونو په اړه د نوبل جایزه ګټلې ده هم ملګری و. ډونالد ټرمپ د سه شنبې په ورځ د تکساس د ایالت په سان انټونیو کې د خپلو انتخاباتي مبارزو لپاره مالی مرستې کولولې. هغه لوړه وکړله چې که څه هم د جمهوري ګوند یو شمېر مشرانو د هغه له ملاتړ نه لاس واخیست، خدای به خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
د نومبر په اتمې باندې د واشنگتن ډي سي غرور د امریکا د صادق او صالح رای ورکونکو د رایو د فیصلې سره مخامخ شي.
که څه هم د ډونالد ټرمپ پلویان هغه ته ډیر وفادار دي، خو د تیرې جمعې ټیپ په مستقل رای ورکونکو کې هغه ته زیان رسولی شي. ډونالد ټرمپ په دغه ټیپ کې وایي چې غواړي لیوی میړوخې میرمن سره جنسي اړیکې ولري. ډونالد ټرمپ پرون د ځان په اړه د ناوړه تبلیغاتو پړه پر رسنیو ور واچوله. هغه زیاته کړله چې نیویارک ټایمز د په اړه لیکلی و چې د ښځو په تړاو شهواني خبرې کړې دي. که څه هم هغه ښځو وویل چې ما دا کار نه دی کړی، خو نیویارک ټایم خپله خبره بیرته وانخیستله.
هغه څه چې په رسنیو کې روان دي د شرم خبره ده. دا د شرم خبره ده او همدا کار زموږ او ستاسو ټولو په حق کې. په ما باور ولرئ، دا له موږ او تاسو ټولو سره پیښیږي.
ډونالد ټرمپ د جمعې د ورځې له ویډیو نه وروسته چې د انتخاباتي مبارزه یې لړزولې ده، یوه بله ویډیو خپره کړله او د ښځو په اړه یې د بې ځایه خبرو له امله بخښنه غوښتې ده. ډونالد ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې وایي غواړي چې په ټولنه کې له بې وزلو امریکایانو سره مرسته وکړي او ژمنه کوي چې یو ښه سړی واوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پاریس کې د پروسې ښکال د نومبر د میاشتې د بریدونو یوازنۍ ژوندې پاتې سوی تورن شخص د صلاح عبدالسلام مدافع وکیلانو ویل دي چې نور له خپل موکل څخه دفاع نه کوي. مدافع وکیلانو د دې کار دلیل د عبدالسلام چوب پاتې کېدل شو دي لیدي. د پاریس په بریدونو کې چې د شار په بیلا بیلو سیمو کې تر سره سوی و، یو سلو دیرش کسان ووژل سول. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
او ویشت کلن صلاح عبدالسلام په پاریس کې د تیر نومبر میاشتې د بریدونو په تړاو اته میاشتې وړاندې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ونیول شو او فرانسې ته ولېږل شو. عبدالسلام په فرانسه کې د زندان د خراب وضعیت او بوتاغ کې پر یوې 24 ساعته لګېدلې کمرې باندې اعتراض کړی او له چا سره خبرې نه کوي. د عبدالسلام مدافع وکیلان فرانک برتن او سوین ماری وایي چې د زندان وضعیت د دوی د موکل پر رواني حالت منفي اغیزه کړې ده او زیاته کړې ده چې د عبدالسلام د چوپتیا په وجه دوی نور نشي کولای چې د هغه دفاع وکړي.
موږ دواړو پریکړه وکړه چې د عبدالسلام له وکالت څخه لاس واخلو. موږ د هغه د دفاع د حق مخالف نه یو، بلکې موږ نوره دفاع نه کوو. موږ پوهیږو او عبدالسلام قناعت راکړی چې خبرې نه کوي او چوپ دی. ما له پیل څخه ویلي وو که چیرې موکل خبرې ونه کړي موږ یې وکالت نه
کوو.
صلاح عبدالسلام چوب شوی دی، خو واقعی قربانیان د پاریس د بریدونو قربانیان دي او هغوی حق لري چې په واقعیت پویسي او دا حق لري چې په هغه مبهم حالت کې څه پیښي وو.
د ښاغلي برتن په وینا عبدالسلام په پایل کې غوښتل چې خبرې وکړي او د چارواکو څخه یې غوښتي دي چې د عبدالسلام پر وړاندې په خپل دریځ کې نرمښت راولي.
چې ستاسې هر حرکت 24 ساعته او حتی د شپې لخوا هم څارل کیږي نو سړی لیونی کیږي او دا د سیاسي پریکړې نتیجه ده، قضایي پریکړه نه وه.
د فرانسې چارواکي هیله مند دي چې عبدالسلام د اسلامي دولت یا داعش ډلې د پلانونو او د نورو هغو کسانو په اړه معلومات ورکړي چې ممکن په پاریس کې د نوومبر میاشتې د 14 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د پاریس په بریدونو کې د عبدالسلام ونډه تر اوسه پورې واضح شوې نه ده. څارنوالانو ویلي وو چې عبدالسلام د انتحاری برید لپاره چمتو شوی و، خو له خپل پلان څخه لاس په سر شو او وتښتید. په دې بریدونو کې چې د کنسرت یو حال، قهوه خانه او د پاریس ملي سټیډیوم پکې په نښه شوی و، 130 کسان ووژل شول.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتو په کابل او بلخ کې د عاشورا په مراسمو بریدونه وغندل. په هغه خبر پاڼه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخوا پرون خپره سوې، ویل سوي امریکا چې په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت د بلخ په ولایت کې د عاشورا په مراسمو باندې بریدونه غندلي دي، او د وژل سوو کسانو او زخمیانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې او تسلیت ورته ویلي دي. یمن ته نږدې د دوهم ځل لپاره د امریکا په یوه جنګي کښتۍ باندې برید سوی دی. د امریکا پوځ ویلی دی چې راکټ پرون په سرې بحیره کې په امریکایي کښتۍ چې یو اس اس میسن باندې د یمن د هغې سیمې څخه وار سوی دی چې د حوثیانو په لاس کې ده. دا په تیرو څلورو ورځو کې دوهم راکټي برید دی چې په سیمه کې د امریکا په کښتیو باندې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویلی دی چې امریکایي کښتۍ د برید د خونسا کولو لپاره اقدام کړی دی، او د دفاع لپاره یې د راکټ خلاف راکټ استعمال کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل روسي سیال سرګیلروف سره د شنبې په ورځ په سویس کې وګوري، خو ملاقات به دوه په دوه نه وي او د نورو هیوادونو استازي به هم برخه پکې ولري. د بلې خوا د ترکیې او عراق روابط خراب سوي دي. روابط په دې خراب سوي دي چې عراق وایي چې ترکیه دې د عراق د شمال څخه خپل عسکر وباسي، خو ترکیه یې نه مني. د امریکا انتخاباتو ته یوازې څلور اونۍ پاتې دي، او د انتخاباتي مبارزو په لړ کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د کانګریس د استازو د جرګې په رئیس پاول راین باندې چې هغه هم جمهوري غوښتونکی دی انتقادونه ډېر کړي دي. او د امریکا د دوهم تر ټولو لوی بانک ویلز فارګو اجرایه رئیس استعفا وکړه. جان سټیمپ استعفا د دې څخه وروسته وکړه چې بانک د لوی رسوایی سره مخامخ سو. د ویلز فارګو په بانک باندې تور و چې د خپلو مشتریانو د اجازې څخه پرته یې ورته بانکي حسابونه خلاصول، او په دې رقم یې په میلیونو بانکي حسابونو جوړ کړي و چې د خرڅلاو لوی هدف پوره کړي. قدر مون اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه لاس. په کندهار کې به نن د تودوخې لوړه درجه 29 وي، او په هرات کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 29 وي. په کندهار او هرات کې به اسمان شین وي. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30. په غزنی کې به نن د شپې دخوا اسمان شین وي، او د ورځ د خوا به هم اسمان شین وي، خو د شپې د خوا به هوا لږ څه سړه وي او ورځ ته به 23 درجه سي. په کندوز کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 14. په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، او په خوست کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، او په هلمند کې د تودوخې لوړه درجه 20، او اسمان به شین وي. په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو سهارانی نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسیده. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونه همکاران حاضر دي. په دوی کې نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي، او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې به تازه معلومات ورکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.